خود هم دیدگه جیدگه قصیده دی کنی غزل او نور شن دا هم دی لوی بنیاد لدی دا یو ډیر لوی استی دا هم له تاسو سره مصروف شوی دی لهذا زه په فورم کې ملیکم او قصیده په نوی فورم کې ملیکم مثلا زه به تاسو ته یو قصیده یو برخه به یې ولولم مو تاسو ته چې دا ډیر اوږد شعرونه دي چې ویل ولم تاسو ټول پروګرام دکې
مهرباني
هلته ویل کېږي چې موږ د اختر ګډوري نه یو چې په سپینو چلو بې له فریاده قرباني سو او د چا لپاره په دوزخونو باندې لاره د جنت وباسو خیلی پام ورته ونیسه موږ د اختر ګډوري نه یو چې په سپینو چلو بې له فریاده قرباني سو او د چا لپاره په دوزخونو باندې لاره د جنت وباسو وزن سوی غلامان یو دلرغونی محال چه پس لمرگا هشر سوی یو دی غچ لپارا زموگ لرگا چه بهیگی دا هغا وینه دا چه سپارتاکوس دی روم پا تور مخباندی وشینده دا دما پشنو گذب کوشش کن سه دا افغانستان دیو کوچنی حالت نو ده ده محدود تردیشنل اتموسفیر نده باندی واسم زون توجه کنید جهان موجوده ده افغانستان پرکه افغانستان ده برخه ده بید جهانی مفکورونه بید جهانی آرت و هنر و غط درسیدونه پراته مرگ با اونسو کولای چه ده نوی نسل ده پاره دست زبر را استعمال کو چه او خوزه یقه تشویق که او اغا ده افغانستان را پاسولو تا آماده که پا دیل هست دانو یو لوی ادبی بحث ده چی بیا نشته دا شیروای زینی خلق ما تا دا پکتن رانه کهی چی تا میشه ده نوی شید پا باره که غیگه خو غزلم استعماله یو قصیدم استعماله یو شای ما هیروه چی هیچ وقت نوی اوزاله ادبیات پی پریکنده سرحد بانده نسر جلا کهی نوی همیشه ده زور پا حریم کرا پیدا کهی تولد کهی او ده تاریخ قانون داده چه که اخلاقی بهیرونه دی که ادبی بهیرونه دی که فلسفی بهیرونه دی داده تاریخ پا تاخانه که زیگی دیر لکه ده اطفال چه کچینی کنه لا معین هویت اجتماعی به جامعه که نلری داده مغزاله پا ارخ که لویگی داده غی پا حریم که رجگیگی او جامعه لامسایده نیچه غی اومنی جامعه ده زاله پا نفعی زکه چه غی لدودون سر رجزی اگه دی جامعه دی حاکمه طبقات و محصول ده اگه حمایه کهی او بیا چه دی کرا کرا نوی رشد کهی نو بیا اگه وقت چه دی دی مستعد سی چه چلن جور که زاله تا بیا مو بایی چه ده نوی ادب ده یا نوی شعر ده زی فکر کم پا افغانستان که مغا مرحله را رسیده لی ده چه تاریخی تغییراتو چه دی جنگ دیر تصویه کلی د دې جنگ له ټولو عیبونو سره یو شی مه هېروئ د موږ دروازې دغه انقلاب یې بولئ اجتماعي تغییرات یې بولئ خو انقلاب بد نه دی کلمه ده دقیقه ده چې له موږه ثوره را شروع ده د مجاهدینو تر دورې په اسلامي جمهوریت کې ادبي نه چا وصل نه دی هماغه انقلاب ادامه لري خو مفکورې تغییر کوي که نه یا حاکمه محافل ماهیت تغییر کوي ولې انقلاب نه ده قطع سوی دې انقلاب له دې ټولو خونړیو پیښو سره یو فضیلت هم لري چې ټولې بندې دروازې د تعصباتو د انانو د تاریخي مراحلو والوزولې او موږ یې له جهان سره مخامخ ودرولو فلهذا یو اثر هم داده چې په ځوانانو کښې تاسې وګورئ زه خو یوازنی سړی نه یم چې د ټول شعر نمایندګي وکړم تاسې ځوان خلک ولولئ دې ټولو کښې نوي مواد راغلي دي هغه مفکورې هغه ترمونه هغه سمبولونه چې پرون استعمالول نن نه استعمالوي مثلا د ما په شعر کښې زاهد ورک ده تاسی کلاسیک تم راجعو که اصلا زاهد داد کلی رقیب داد کلی کورده اوران سی دی خزی بباره کلی را بدا مفکوره ده کلی چه غویخ پلا ما شو قستایی اگه جفاکاره خاینه چه در سلی سر استرگه کویی دا چه شایی مکتا تصویرهی ده مکت پاشارو که در شانو اتیلی ری
باید سب مجموع که مو پشایری که رازم او حماسه ده دی رنگ دیر غالبه ای پا دی ورسته طولگه که مو داس شیرون استه دی او بل په مجموع کې د کوم حماسي ادب چې ده په دې وروستو کلونو کې چې خلق شوی ده اکثرا دا نظر لري چې دا شریعت ډېر نه لري وچ کلک شی ده په دې څه کوم نظر راته وایي
زه نه پوهېږم زه په یو شي پوهېږم چې ولې حماسه اوس ډېره مروجه سوی ده و هماسی شبه یا شیر پیدا کلی یا بخوام دلو ده پکتنی شیر خود هماسو سره همیشه ملگره و لیکن وست غلبه دیره زیاده کلی ده اغا قانون مندی لری اول ولی تو خوبه پیگه چه مکتوبی ادبیات یا هنر مروج چه جامعه تنویری او پا فرهنگ که دیر مهم انصور ده دا پر فولکلورو رو بانده بناکیگه حتی دیر علماء پا یروپ که دا قیده لری کم ملت فولکلوری ادبیات نلری اگه مکتوبی ادبیات نشه است ولی دی امریکی پا باب که دا خبر دیره کیگه چه امریکا ادبیات نلری ولی فرانسوی ادبیات اسپانیولی ادبیات مهاجر ادبیات چل تطلی دی نو یو مکس تی جور سوی ولی پا خپل دی امریکی جامعه پا دیل از جه فولکلور ندرلود امریکی اگه نسل چه فولکلور درلود وساطی را خود وی تصفیه که اروپایی نجادو نلتالار لحاظه اره جامعه بیا خو امریکا خو پیشرفته جامعه ده دقیقه سی جوامه تصور که ده لیسی چی فکلور نه و نلگی او اگوی ادبیات خواه ادبیات مخصوصا نسی هسته ولی پختو پا دی لحاظ چه دیر وقت سیاسی عوامل و لکبله پا دی که شفایی ادبیات رو دیر رونق پیدا که ده یو قانون مندی ده چه ملت چه مکتوبی ادبیات ضعیفی ده اگوی فکلور دیر پیولی لکه در عربو پخوال اسلام ها چه به سواد خلقو زه بدیف عقیده هم چه در پختو شفاهی ادبیات چه اکثر هم در قوم پا جنگونو که لغو لدو بسر در افغانستان از توگن خلق اخته هو اغا فکلوری ادبیات ریخ قویدی مثلا تاسی لنده ایتا مراجعه و که مالی ایتا کارم پا بوی کره والتا وای چه پا بینو سر تورا در راوله و راس پسروشن روی زدر پاکه هم جانان می سر پا وطن که خو پا تر در زلف و کفن ورطا گنده در شان دیر زیاد دی دا پا خپلا بانده زمینه کلا چه رشد کی کلا مسائل آماده کی گی دی پر مختق دی پاره نو دا بنیاد یا دا تا دا موجود دی پا جامعه که اگر تندنسی دیر قوی نسبت تغزل تا یا شوخانه شعر تا او بل دا چه زه شخصا که پا ما پوری دا مسئله را لنده کو زیو سره این چه ده سیاست ده پاره پا افغانستان کم ده سیاسی تغییرات رو ده پاره کار کره او یو لگو کسانو نه خیلی آباد ده باس نکو تر ده سیاسیون دیر بدی پزان اخته چیز مک دیر که خلگو خو یا خرابو مک ده سیاسی تغییر ده پاره کارو که او زر شاعرمو نو طبیعه چه ما باید اغشه با استعمال کلی وی چه خلکو تور پیاد کم که تاسی رزمی خلقی هستی، تاسی جنگی خلقی هستی، تاسی تغییرات را وستایی سی، که نه؟ اقبال وی چه سبا بگوی با افغان کوسار از من به منزل رسدان ملتی که خود نگر است. سرالی چه دیدیمو که کنده در رزمی وظایفه نلرن، لیکن تاسی دیده ادبیات ولولی، پا فارسی کم دی، چه هلتا دیر کم مرواجو پا دقیق قاره که دیده فارسی شد، همیشه پا این که تغزل در پار استعمال سوی، ما؟ خپل وظیفه و بلله چې خلکو د بیداری لپاره یا خلکو خلکو د وطن خلکو یا وجه او تجه د غرو و ګړو ازادي څه د خپلواکي څه د یادر قربان سم لڅو لګړو که څوک قوي ده خو تا قوي که څوک کمزور ده د تا کمزور ده له تا بل سوی له تاجک سوی که چیرې اور ده که چیرې شور ده خلک وایي چې دا شعاري خصوصیت لري زه یقین لرم چې دا خپل مخاطبین ته یي کله چې خلکو د پر هغه شی وړاندې کوي چې دی غواړي او کدا چې شاعر د شعر په جای باندې عادي کلمات بې احساسه کلمات غیر ضروري مطالب وړاندې کوي د حماسې په چوکاټ یا په هر شي چې هغه یې نسي ویلی وړاندې کوي شعر څه شی ده هغه جادوګر کلمات چې په انسان کې احساسات وپاروي او دی تاییج کړي شعر باید لکه کلاسیک ونده تعبیر نسي چې دا یو مقفا او وزن لرون که کلام ده دیر مقفا و وزن لرون که نمونه سر چاگه نمگه یا جانی کهی نمگه تا مفکوله را کهی نمگه خوشحالهی نمگه یو زوق پیدا کهی نو دا خود دا تعریف صحیح نده شعر مگه سه لکه چه پشپگه ما پیره که اسلامی پیره که پا عرب و که پا مگه کلاسیک و که علماء و که نسی خلق دیر پیدا سوال چه غوی دغه تعریف تصیح که اویلی هغه کلام چه پا انسان که هیجان پیدا کهی هغه شعر ده ولو که دا قافیه ولری که ونه لری
یو شعر با مواورو
دغه شعر البته پا دیل از چه تاسم دیتا اشاره وکره چه ما پا کار که یا ده ما پا هنر که ده ما پا استوانه که رسمی احساسات قویدی او د خپل اعتقادات او د خپل سیاست د خپل غوښتنو لپاره می شعر زیاتره رزمی شعر لیکلی ده او هغه اجتماعي معایب ته چې په جامعه کې سته هغه می چیلنج کړی دی. ما یو بل کتاب ده، البته په دې کې د دې اوسنی کتاب په دا ډېر یو پیاوړی کتاب ده، خو د ما د ده په باره کې شی نه دی په یاد. یو دا ده چې په دا د ما کتاب په یو شعر شروع کېږي، هغه غنی ته لیکل شوی ده، خان عبدالغنی خان ته، دا زموږ د سترګو وړاندې غنی ګوره څه تیریږي، یو باتور وطن نړیږي، یو جنګي ملت غرقیږي. دغه چې که نه دا ژبه استعمال شوې، دا ډېره لویه قصیده ده، تر سلو بیتونو اوړي. او په نورو پخوانیو اثارو کې د هغه کتاب چې ده د ما ده را په یاد، دغه یو رزمی غزل ده د یادونو درموندونو
اثر. مهرباني وکړه،
یادونو درموندونو کې ویل شوي دي چې ډېر وګړي به زما له مرګه وروسته زما په شعر باندې وایي ایرادونه، ښایي ځینې په دې پوه سي چې په خوله مې ظالمانو لګولي وو مهرونه. ما آسمان د ازادۍ ته لار کوله، خو افسوس سیاد مې مات کړل وزرونه. هره خوا چې د رڼا په تمه لاړم، خواره شوي وو ډېوو لاندې دامونه. او زما هډوکي بلا فخر کې په ګور کې ومې نه لیکل د سپیو صفتونه. او د هرمون په لمبو وسوم، خو ټیټ نه سوم، ومې نه کړل مغرورانو ته وزرونه. او تر کلو کلو به خیږي زما له خاورې، زما د تیرو هیرو هیلو فریادونه. او نوی روح مې د پښتو شعر ته ورکړ، په ګلونو کې مې ونغښتل اورونه. سوچه ژبه د پښتو یې زه به یمه، هېر به نه کې پښتانه زما لالونه.
ډېر زیاته مننه کور مودم.
البته په دا شعر ډېر اوږد ده، خو ماته ځینې برخې چې په یاد وي. زه عادت لرم چې خپل شعرونه ضبطوم هم نه، او ډېر مصروف سړی یم، په دې کار ته وخت نه ورکوم. نو دا د خلکو هغه ده چې دوی څه قضاوت کوي، زه هغوی ته احترام لرم. زه نه وایم چې زه ډېر لوی شاعر یم، زه دا ادعا نه کوم چې د ما په شعر کې به کوم هنري مشکلات یا دانی یا فکري هی به. او همیشه هم زه پوښتنه کوم چې کتاب مې چاپ سي له هر چا نه، چې تا په دې کې څه ولیده، کوم انتقاد لري که نه لري. خو زه یو خوشبخته سړی یم، د انتقاد موارد هم خلک ما ته نه وایي چې تا ته خو ډېر ښه شعر لیکې. او داسې نه ده، د ما شعر ما خپل عیبونه لري.
خدای مو خوشحاله راسه.
تشکر، ډېره مننه.
ما خود کارغه او توتی ملګرتیا نه ده لیدلې، خو په دې نقل کې چې اوس یې وږمره شیدې راوروي، نقل چې وایي چې په تیرو هیرو زمانو کې چیرته د دوی هم ملګرتیا وه.
کارغه او توتی. ونه یو وخت په تیرو هیرو زمانو کې یو کارغه د توتیانو وطن ته لاړ، او هلته یې له یوه توتی سره یارانه شوه. تاسو به خامخا په نکلونو کې اورېدلي وي چې د توتیانو له شنو باغونو او شنو ځنګلونو سره جوړه ده، او شاید همدا وجه وي چې د توتیانو بڼه کې هم د شنو پاڼو غوندې زرغونې دي. له کارغه سره آشنا شوي توتی خپل میلمه یوه شنه باغ ته بوت. په باغ کې ځوانې زړې لوی وړې رنګارنګ ونې ولاړې وي، او هر لور ته د رڼو اوبو نری لښتي بهېدل. کارغه د یوه لښتي په غاړه ولاړې ونې په څانګه کېناست، لاندې یې اوبو ته وکتل. اوبه پاکې رڼې او د ونو سیوري ته زرغونې ښکارېدلې. کارغه ته یې ډېر خوند ورکړ. خپل کوربه توتی ته یې وویل، زما خو زړه غواړي چې ټوله ورځ دلته تېره کړو. توتی ورته وویل، کارغه آشنا، زموږ وطن ډېر ښایسته دی، موږ کوشش کوو چې پاک واوسو، پاک خواړه وخورو او په پاکو ځایونو کې واوسو. وروسته بیا کارغه او توتی د یوه لښتي په غاړه کېناستل چې رنګین کاڼی یې د رڼو اوبو په تل کې ښکارېدل. کارغه تږی نه و، خو د اوبو روڼوالي او تازه والي تنده ور پیدا کړه. اوبو ته یې مخوکه وروړه، خو څرنګه چې په بې بامۍ سره یې ګام ایښی و، نو له ګام سره یې د ویالې د غاړې یو څه خاوره اوبو ته ولوېده، او په ویاله کې د خړو اوبو نری لیکه جوړه کړه. توتی ته د کارغه به پامی خکاره نشوه خو خپل ملمته څونه ویل. تاسو به اوریدلی وی چې کارغه ډیر اوخیار مرغه دی. یو وخت چې کارغه تګی وو او په جام کې پاتې لګو او بوته مخو کنه رسیده، نو وړ کاڼی یې پکې اچولی و چې اوبه راوخیشي او د مخه کور ورسیږي. د کارغه د اوخیاری نوري کیسې هم شته. دا کارغه چې د توتی میلمه وو، د لختی د اوبو په صحوه او لدې درکه د خپل کوربه په پریشانۍ سم دستی پوشو. نو توتی ته وویل، ډیر وبخه، د لختی رونی اوبه رانه خړې شوې. په دغه باغ کې چې توتی او کارغه ګرځېدل، د یو ډیر جګ غره په لمن کې وو. دلته لا هوا پوره توده نه وه. د میوې ونې له ګلونو وتلې وې، خو میوې لا غوره شوې نه وې. توتی خپل میلمه ته وویل، راځه یو اوږد الوت به وکړو. لغره به خدیر لري لاندې سیمو ته کوز شو. هلته هوا توده ده، ورې د باغونو میوې پخې شوې دي. کارغه چې په لرې اوږدو سفرونو کې تکړه دی، سمدستي وزر وټپول سفر ته چمتو شو. دواړه والوتل. د غره له لمنو ښه ډېر لرې په یوه اواره مځکه کې یوه باغ ته ورکوز شول. دلته چې هوا توده وه، میوې پخې شوې وې. د کارغه ګرمي نه خوښېږي، خو رنګارنګ پخو میوو او له هغو رالټېدونکو عطرونو په بې پایه خوند کې ډوب کړ. موږ مخکې هم وویل چې کارغه هوښیار مرغه دی، خو له ټولې هوښیارۍ سره سره داسې شو لکه څوک چې خوب ویني او خیال او واقعیت سره نشي بیلولی. لکه د ونو په څانګو پورې چې سره سپین او زیر جواهر ځوړند وي. د تودوخې له زوره په باغ کې بالکل چپتیا وه. نه مرغانو سندرې ویلې، نه باغوانان ویښو، او نه حشرات بوګنېدلو خوځېدل. د ګرمۍ زور او زورورې چپتیا کارغه نور هم په خیالونو کې ډوب او خوبولی کړ. توتی ته په زړه کې ورتیر شوه چې ګرمۍ هسینه کارغه ژوبل کړي، نو د تلو یې ورته وویل. کارغه ورته وویل، د میلمه اختیار خو د کور به وي. او بیا دوی دواړو وزر وټپول، والوتل. مخ په غرونو یا خوسیمو ته وختل. د یوه دنګ غره تر واورینې څوکې را لاندې ونو کې چې په څانګو باندې یې مرغانو د مستۍ او ځوانۍ سندرې ویلې کېناستل. دلته هوا د پسرلي د ورځو غوندې نه توده وه نه سړه وه. دلته د ونو د ګلونو موسم و. د ګلونو په سپینو پاڼو کې پټې ونې داسې ښکارېدې لکه بې شمېره ښکلې نجونې چې د ناویتوب په سپینو جامو کې ولاړې وي. تر ونو لاندې یو ځای بل ځای د هندار غوندې سپینې چینې بهېدلې. د لمر سپینې وړانګې، سپینې چینې او سپین ګلونه د ونو په تورو سیورو کې داسې ښکارېدل لکه سپینې رمې چې په زرغونه ورخو کې څري. د توتیانو سیمه د کارغه ډېره خوښه شوه، خو لکه څنګه چې وایي په هر چا خپل وطن کشمیر دی، کارغه ته هم خپل وطن وریاد شو. له توتیه د تلو اجازه واخیسته. کارغه خپل وطن ته سون شو او توتی چې تر اوسه یې واده نه و کړی، یوه توتی ملګری پیدا کړه. نوی ژوند یې پیل کړ. توتی به له خپلې ملګري توتی سره د خپل کارغه یار یادونه ډېره کوله. یوه ورځ توتی ته وویل چې راځه د کارغه وطن ته ورشو، څو شپې به ورې تیرې کړو، سیل به وکړو. دا خبره د توتی خوښه شوه. دواړه والوتل. څو چې د کارغه وطن ته ورسېدل، دوی په پوښتنه کارغه ومن، خو دی و ډیران په سر. کارغه په ډیران ناسو چټلی خوړله. چې توتیان ور باندې راغلل، کارغه خجالت شو، خو چاره نه وه. مخو کې پاکه کړه، روغ بړې ورسره وکوه او ورته ویل چې راځئ والوزو، چکر ووهو، ښار وګورو. کارغه په دوی ډیر سیلونه وکړل. دوی د دنګو ماڼیو بامونو ته ورویستل، د برجورو کلاګانو په سرونو یې کېنول او د لویو لویو میدانونو ننداره یې ورباندې وکړه. خو څرنګه چې کارغه هوښیار مرغه دی، نو په دې پوهېده چې توتی او ښځې د ډیران خبره نه ده هېره کړې. یوه ورځ چې دوی د یوې شانداره ماڼۍ پر بامبوټې ناست وو او توتیان په خپل منځ کې سره وپوسنېدل، کارغه سترګې پټې کړې وې چې ګواکې ویده دی. خدای ویخو د غوښتل چې توتیان په د ویده ګمان وکړي او دوی د زړه خبرې پټې ونه ساتي. دغه وخت توتی خپل ملګري توتی ته وویل، یار دی هوښیار او وفادار دی، مگر تعجب کوم چې څنګه په ډیران ناستو چټلی خورله. توتی ویل دیشی ته زه هم فکر وړایم، یو څوک چې هوښیار وي هغه ولی دومره چټل خوره شي؟ توتی وویل خو که هر څه دی، زما خدمت خو یې ښه په اخلاص وکړ، کور یې ودان. دغه وخت بام ته پیشو را وخته او کارغه چې په حقیقت کې ویښو تر توتیانو دمخه پیشو ته ور پام شول، چیغې وکړه والوځئ چې خوریمو. توتیانو له کارغه سره څو نورې ورځې هم تیرې کړې او ډېر سیلونه یې سره وکړل. په آخر کې ورنه توتیانو خورا ډېره مننه وکړه او د تلو اجازه یې ورڅخه وغوښته. کارغه خپل زوړ یار توتی ته مخ واړوه، ورته ویې ویل ته که ځې تلی شې خو ښځه دې نه شي تلی، هغه به دلته پاتېږي. توتی په قهر ورته وویل دا ته څه وایې، مست یې که لیونی؟ کارغه ځواب ورکړ نه مست یم نه لیونی، توتی زما کېږي، که یې نه منې دا ته دا زه دا محکمه. توتی ورسره محکمې ته لاړ، قاضي ته ودرېدل. کارغه وویل دغه توتی زما ښځه ده، خو اوس توتی ورباندې دعوه کړې ده. قاضي توتی ته وویل ته څه ثبوت لرې؟ توتی ځواب ورکړ قاضي صاحب، تا کله هم لیدلی دي چې د کارغه ښځه دي توتی وي؟ او بل صاحب له توتی پوښتنه وکړئ. قاضي توتی ته مخ واړوه، توتی په چیغو چیغو ژړل او په سلګو سلګو کې ویل د خدای پار دی قاضي صاحب، کارغه درواغ وایي، درواغ وایي، درواغ وایي. دغه وخت کارغه قاضي ته اشاره وکړه چې ګویا رشوت به درکړم. قاضي په توتی باندې چیغه کړه غلی شه پلیدې بې شرمې، کارغه کمبخت چې تور دی بدرنګی دی، نو اوس له توتی سره جوړ شوي، ته د کارغه ښځه له ما څوک حقیقت نشي پټولی. قاضي د توتی ښځه کارغه ته وسپارله او درې واړه یې رخصت کړل. له محکمې چې د باندې راووتل، کارغه توتی بیرته توتی ته ورکړه او ورته ویې ویل زه دومره بې عقل نه یم چې پردی ښځې خپلې کړم، خو دا دعوه مې ځکه در باندې وکړه چې تاسې دواړه په دې پوه کړم چې په دې ملک کې یوازې زه نه یم بلکې ټول چټل خور دي. توتی له کارغه مننه وکړه چې د محکمې له فیصلې سره سره یې د تا خپله ښځه بیرته ورکړه. او بیا دواړه توتیان د خپل وطن په لور، د شنو باغونو، رڼو چینو او پاکو ویالو په لور والوتل.
ځوان انځورګر عبدالله ارباب تر اوسه شاوخوا 1200 تابلوګانې انځور کړې دي. ښاغلی ارباب چې د انځورګرۍ د مختلفو مکتبونو او سلیقو نه استفاده کوي، وایي ما خپل هنر خیریه چارو ته وقف کړی دی. زموږ همکار شاه محمود شینواری مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
مننه شینواری صاحب. انځورونو سره خو البته د ډېر وخت نه زما د رسامۍ سره شوق و، خو د 2000 تنه را په دې خوا ما ورته د چا خبره کار ویلی دی. نو چون انځورګري د یو وسیلې په توګه زه کار اخلم په ټولنه کې د خپل پیغام در رسول لپاره، نو تقریبا د 1200 شاوخوا کې ما انځورونه جوړ کړل چې زیاتره انځورونه پکې د وطن د هغه مشرانو چې هغې په مختلفو برخو کې په مختلفو وختونو کې د ولس لپاره خدمت کړی دی.
تاسې د پیغام خبره وکړه، که د مثال په ډول راته ذکر کړئ لکه څنګه په کوم برخو کې تاسې پیغام رسولی دی د انځورونو لارې؟
مننه. پیغام خو ظاهره خبره ده چې د افغانستان مختلفې سیمې د مختلفو بدبختیو نه تیریږي. په ټوله کې افغانستان د یو غټ ناورین نه تر کومه چې زما یاد شي، یعنی چې دغه 10-15 کاله زما د ژوند کېږي، ګورم چې دغه جنگ جګړې دي او تشدد دی او مشکلات دي چې زموږ ولس ورسره مخ دی. د دې کې زما د انځورګرۍ هغه کومه برخه چې دغه د عامه پوهاوي برخه ده، هغه د تعلیم په برخه کې تر هغه جوړې، ځکه که موږ پښتنو ته راشو په کلي ولس په کچه چې کوم ده تشدد فکر دی په پوله پټي باندې په نه خبره باندې د دې منځ کې چې دا تربګنۍ او دښمنۍ دي، نو څنګه زه کولای شم هغه ځینې داسې انځورونه دي چې په هغې کې پیغام نغښتی وي، ځینې داسې مثلا باچا خان بابا چې په دې سیمه کې د عدم تشدد دپاره یې ډېر خدمت کړی دی، د هغه انځور او د انځور تر څنګ د هغه پیغام خلکو ته رسولی دی.
ارباب صاحب، که دا راته ووایي چې تاسې دغه د انځورونو په نړیوالو نندارتونونو کې هم برخه اخیستې ده، اخیستې مې په کوم ملکونو کې؟
خا د نړیوال خو ډیرو نندارتون کې ما خپل انزور نه لګلی برخه مې خسته خپل میزان ته کړی دی او دا غي غرض هم زما دا چې د افغانستان په حق لاله بده مرغ د غرسنې او نړیوال ته دغه یو فکر ورکړی دی چې د افغانستان ولس خلک پیدایشي د تشدد او د جنگ جګړې او د تعلیم نه لري او د سیو قسم ته ورستپاتی خلک دی. هل دا حقیقت نه دی په معنی د جنگونو تپل شوی باندې لري؟ نو دغه نندارتونونه چې هغه په همسایه ملکونو کې په پاکستان کې په هندستان کې همداسي په اروپایي هیوادونو کې په امریکا په دې ځایونو کې ما خپل انځور نه لیږلی دی. ځنو ته خپل هم تللی مال ته مې دا پیغام ورته البته د سولې د خپل کلتور د خپل ولس د مسایلو په هکله مې دا خپل غږ چې دی خلکو ته رسولی.
وروستی سفر مو کوم ملک ته وو؟ هلته هم برخه واخیستله د انځور نندارې ته مو وړاندې کړه انځورونه.
په دې اختر نه مخکې زه کوریا ته تللی وم. البته هغه داسې یو مختلف سفر په دې و چې د سولې په حق هلته یو ټریننګ هم و، تر څنګ د مدني فعالان راټول شوي د مختلفو هیوادونو نه چې بیا په هغې کې ما خپل د انځورونه یو نندارتون هم وکړ او هغه پیغام پکې دا و چې مثلا د کوریا خلکو ته د افغانستان د کلتور په حقله د افغانستان د هغه ارزښتونو په حقله چې دلته زمونږ ژوند دی راټول کړی یو ځای کړی دی هغه بد دودونه چې د هغې په حقله او په ټوله کې دغه یو پیغام هلته ما خلکو ته ورکړو چې موږ یعنی په سوله مین خلک یو غواړو چې تعلیم وکړو سولې دپاره کار وکړو او دا څه چې روان دي او دا څه چې دوی ته ښودل کېږي دا حقیقي عکس نه دی د افغانستان په حقله.
داسې ما اورېدلي دي ستاسې کوم انځورونه چې هغه نندارې ته وړاندې کوئ یا په دغه لار نه کوم عاید چې تاسو ته که چېرته راشي هغه تاسې په نورو خیریه کارونو مصرفوئ دغسې څه شته؟
تر دې دمه خو ما د شخصي ګټې دپاره تر اوسه خپل انځورونه نه دي پلورلي او ډیری وخت مې کوشش دا کړی چې من حیث یو رضاکار پښتون خپل ولس ته خپل ځایي خلکو ته انځورونه جوړ کړم ورې کړم تر څو یو خبرې ته غواړم دلته لنډه اشاره وکړم چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د خپلو هنرونو په برخه کې ډیر کار شوی خو پښتون نشینې سیمې یا په ځانګړې توګه د مشرقي د افغانستان کې په دې برخه کې استعدادونه ډیر زیات دي خو کار نه دی شوی. نو زما یو غرض دام دی چې من حیث یو رضاکار زه په دې برخه کې ولس په دې پوهې کړم ځکه استعدادونه ډیر زیات دي. نو انځورونه ما نه دي پلورلي خو که یو نیم وخت کې ما هغه د پلورل تقاضا یا د شان غوښتنه کړې نو دلته تاسو خبر استئ چې د ژوند خیریه ټولنه د نور المواسات خیریه ټولنه ده د باز خیریه بنسټ دی او داسې نورې ټولنې دي چې د ولس لپاره خدمت کوي. نو زه د ملګرو نه او د خلکو نه دا غوښتنه کوم چې تاسو ته به ځان زورونه جوړ کړم خو په بدل کې تاسو یا خلکو ته وینه ورکوئ د تلیسیمیا مریضانو ته یا مثلا د باز خیریه بنسټ سره کومک وکړئ چوکۍ ورته واخلئ او یا د ژوند خیریه ټولنې سره تاسو مرسته وکړئ چې هغې غریبانو ته یا بېوزله خلکو سره مرسته کوي. نو په دې لاره زه هغه د مرستې کوم سلسله دا روانه ده.
په روسي برخه کې ساسي پیغام خلکو ته څه دی؟
یو پیغام دی چې هغه د تعلیم مسله ده. نو هیله مې د هغه خلکو نه چې زما وازه اورېدا دی د هغه افغانانو نه چې دی خپل اولاد که هغه زامن دي که هغه لونه دي په برابر شکل هغې ته امکانات برابر کړي او تعلیم پې وکړي او تر څو دی د ولس خدمت جوړ شي.